السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د غبرګولی 15مه د 2023 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 امریکایي ډالره مالی مرسته کړي. دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټوټر لیکلي په دې مرستو کې به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي. دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده. د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,000,000 او 29,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد په اتو ولایتونو کې سخت بارانونه اوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سخت باران، تیز بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 ملي مترو څخه تر 15 ملي مترو پورې او د باد سرعت پر ساعت کې 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی. تیر میاشت افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه، سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راځي ډیر مالی تاوانونه واړول. د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د سیالیو په لړ کې په سی ګروپ کې د افغانستان او د پی این جی یا پاپوا نیو ګینی سیالي څو شېبې مخکې پیل شوې ده. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لوبډلې پچا یا ټاس ګټلې او د بولینګ یا د توپ اچونې پریکړه کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیو ګینی په ماتولو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي، که څه هم چې وار له مخه د افغانستان او ځینو نورو ټیمونو نومونه په دغه پړاو کې ثبت شوي دي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلې ده ثبت کړې ده. له 2014 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرله پسې توګه زیاته شوې. د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري. دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډیر کړی. تیر کال یې 2 بریدونه کړي و خو سږ کال یې تر اوسه د 2 حملو مسؤلیت منلی. لازادی رادیو خبرو ته غواګیست. واتیکان د پنځمه پرز اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس با په ایتالیا کې د جی او په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو او اوکراین له ولسمشرانو سره همدارنګ د هند له صدر اعظم سره وګوري. فرانسیس د ایتالیا د صدر اعظم جورجی په بکنی سره فرانسیس د ایتالیا د صدر اعظم جورجیو میلونی له لوري سرمشریزه ته بلل شوی چې نن د مصنوعي ذهانت په اړه وینا وکړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې تمه ده چې 80 کلن پاپ فرانسیس په یو لړ دوه اړخیزو غونډو کې د غزې او اوکراین پر جګړو خبري وکړي. د راپور له مخې فرانسیس به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو او د پیسو د نړیوال صندوق له مشر کریستالینا جورجیوا سره وګوري. بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او امریکا د جی او غړي دي. د دې ډلې سرمشري د پنځمه پرز د ایتالیا په قربتو پیل شو. او د اروپا د بشری حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادی رادیو د آذربایجانی برخې د ویب پاڼې د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشری حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشری حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلی کړی. د زیاته کړې د آزادی رادیو آذربایجانی څنګه له هم په خپلو امکاناتو د عامه فساد، سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام او ورکوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه شوې ده، خو تر دې مخکې سیلونو او اورښتونو د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلکو ته درانه مالی تاوانونه رسولي دي. د سره صلیب او د سره میاشت نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان کې او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی اورښتونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیل ځپلی او زیانمن وایي،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یوه وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دي، هغو مرض وکوي، کار یې خلاص شو.
په دې اړه تاسو ته راپور لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي هلته د شاوخوا اتو زرو بهرنیو بندیانو لډلې ډیره افغانان دي. د یو افغان بندي پلار وای،
بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبوري د غي نه زی، بس د زوی می دغه یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل به برخین جونی وای، هلې درلودې چې له خوانځیو فارغ شیم.
دا چې زه په لسم سنف کې مو او د نوې دولت پر اتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا تیپ وایم او ډاکټر شم، خو هغه هیلې ورمانوله مې له خاورو سره خاورو شو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. خبرونو کې مو واوریدل چې د اوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنی پاکستان او ایران کې سګنی اورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بېساري بلل شوي. دغو اورښتونو کلې یوې خوا له پرلپسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له اسمت ساروان واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آلنینو پدیده وه چې په دې هېوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آلنینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سږني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 15% ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان وده توانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12مه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر سلو زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پا پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یوه کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل،
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یوه وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم مو کرلی دي، هغو مرض وکوي، کار یې خلاص شو. بادام مو ژلۍ تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوې میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښت جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14,000 ډېرو اغېزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولي دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14,000 زیاتو اغېزمنو کورنیو ته مرستې ورکړل شوي. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2,000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د مې په لسمه د شدید باران یوه بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9,000 سل څاروي او 20,800 جیري به کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پنځه ورځې وروسته د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون خبرداری ورکړ چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 د سیلونو له امله اغېزمن شوي او زیاتې کړه چې زرګونه بې ځایه شوي خلک چې کورونه یې ویجاړ شوي سرپناه نه لري. په ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې دمخه له په بد وضعیت کې دی، ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وربشو ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې هلته له شاوخوا 8,000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلي وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړی ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8,000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبه په ورځ د جون په 12مه د عدلي وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیک د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلي وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیک د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولېږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلي وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رایې ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 4 کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما د ورور نوم په لیکونکو کې نه دی شامل. تیر کال زما ورور له زندانه ډېر بندیان ولېږدول، هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تېروي، خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. لبلې خوا د یو بل افغان زندانی پلار وایي چې زوی یې لیوه کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نمای خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، شپاړس کلن دی، مثال زندانی دی. دا باید خوش شي ټوله دنیا بس تر ډکه روانه، بس مزدوري نشته، ټول د مزدورۍ د مجبورۍ د هغې نه ځي. بس دغه زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی، یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د 2000 بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 750 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي په رافه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په رافه کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رافه ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نشتې دوام لري او د پوز د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په چیرې بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوې دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي او تر 15,000 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکي وګړي دي. په غزه کې د اوربن موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربن وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربن له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاري دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې لاخترې وونه مخکې به سنگرتونونو ته د تاک په ګډون بیره بیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن لاختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سنگرتونونو نه د ځان سینګار لپاره وخت اخیسته چې په دې سره به د ښځینه سنگرتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سینګارګري وایي چې له لوی اخترې وونۍ مخکې وزګاره او په کور ناستې دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولي چې په خبره یې د دوی فعالیت بند او سینګار ځایونه یې ورتړلي دي. دوه سینګارګري نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وایي اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سینګار ته نه دي ورغلي. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیک یک که می شد ما گیر بار می داشتیم مشتری می داشتیم
مخی بچه اختر انکده که دا پر مونگ با گنگون ازیاتا و مشتریان با مدر لوده زکه خنوما و نخانه و لوها مدر لوده اوز چه اختر نکده دی چوک نشتا چی سینگار بکری او نه هم زمون کارو باشتا هیچ نخ کاری چه اختر برانکده وی
ما قبل ازی که سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید
موږ مختلفه دي چې سینګارتونونه وتړل شي په ځنګړی توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات وو او کاروبار به مو هم ډیر خو هغه وخت چې تړل شوی تر اوسه د دې چې اختر را نږدې دی ټول وزګاره ناستي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د بل خار اوسیدون کې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
مخکې چې ارشکوي وخت هر چا خپل خواخه خپل اصله باندې کول شو چې خپل ستونزې حل کړو. مګر فعلا شرایطونه سخت شوي چې حتی نو یې کنه چې ضرورت لري هغه د پر هم ډېر سختي هغه کولای شي چې مثلا ارشکوي پیدا کړو خپل د ضرورت ور کوم څه چې ضرورت دي هغه ستونزه خپل ورسره شریک کړو حالې کړو.
د افغانستان د پلازمینې بل اوسیدونکي لیلا هم د پټو سینګارتونو د موندلو او په سګنی اختر کې د سینګار کولو په اړه وایي
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از
اکثر سینگارتونون تړل شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغا لکور فعالیت کوی. بیا موک د خپل ملګرو لاره دی هوش میری پیدا کوو د دې لپاره چې خپل ویفتان قیچی کو یا مخونه مون نخ کړو کرختیا وایم اغا ډول سینگار بچی موک د جمهوریت په دوره کې خپل خواخه کولای شوی د طالبانو په وخت کې نش کولای.
د بدخشان ولایت اوسیدون کې آسیا هموایی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې سینګار ځایونو ته د دوی تک آسانه نه دی.
د کوچو پټ پټ آرایشگاه د کوچو هسته پټ است
په کوچو کې پر سینګارتون نشته چې سینګار کوي خو هغه سینګار به چې مخکې کوو اوس هغه ډول سینګار نشي کولای. ډیر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډیره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سینګارتونونو ته ځي.
سینګارګری په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او نجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو رنډولو د مخ جوړولو د نوکانو کرلو رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي خو وایي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ور به شکونر ته هلته له تعلیم او تحصیل به برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو به فارغې شي، لوړې زده کړې به وکړي او د ښه ژوند څښتنانې به شي. د دوی په خبره د ښوونځیو او پوهنتونو بندېدو سره ټولې دغه هیلې اوس په ناهیلۍ بدلې شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړی شوې نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوی، ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوې وای. د کونړ اوسېدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیله درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي، خو پر زده کړو لګېدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
مو بخیر ده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا تیپ وایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو پخوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هېر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوې برابرې کړي، حکومت دې خپل مسؤلیت پوره کړي او دوی خپل مسؤلیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللي او بیا به هم ځي، ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه خزینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو خزینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجی جمعه ګل:
نه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخشونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته خزینه لرو، زموږ ژوند بیا مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا باقی پاتې، ځکه چې دا مشترک علم او تعلیم دی. دغه شپږونه بره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یا پوهنتونونو پورې، د ټول افغانانو خوښ هم دا دی چې خدای وکړي دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چې له شپږم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د ښوونځیو دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد نجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
ستاسو له پیغامونو
بریالی زیرک ته هلمند ته ګریش ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ غواړو چې دغه ښوونځي لس زر تر زره دغه باندې پای ته ورسېږي، چې دغه موږ او خندکیم ته دغه د تعلیم زمینه برابره کړي.
موږ هم په دې باندې ډېر خوابه دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوی ولې سوی دی، په څه خاطر باندې سوی دی، څه مشکل شته چې اجازه نه ورکوي. یو غټ شکایت مو دغه دی ځینې چې اوس سر ځای موږ حکومتي چارواکي ګیر کړي، بس مو کمپیوټر راسره یې، موبایل راسره یې، بس موبایل شخصي عالم ته مو ننوځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجونو مکتبونه دي، اول خو دنجونو مکتبونه اس بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی، هغه استادانو ته تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې دا ښوونځي تړلي دي دنجونو پر مخ باندې نه دي، بالکل دې مخالفت یم. او نور چې څه د امن راوستل دي هغه فصل فصل کې د دې سره زه مو پکې ما دا د انجونو پر مخ چې دا شوازي پرانیست دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه د چې بندي دا فصل فصل کې موږ وسره مخالف یو
کې دا نه خلاص کړ دا مکتبونه دا به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سایم کوته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده، دا باید لاسی د مکتبونه، ځکه چې موږ هیواد و دې ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال اوس خپل مریضان دي وس دا موږ څه په وکړه، کم ډاکټر ته بوز خو چې ډاکټر ته ورولو کښه ز ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شور ته ویلی شي او کدا رقم چې مثال ګرځ نارینه ډاکټر اینو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وایي تبونه سلپ ساده باید لاس.
محمد رفیق مینه فعال غزنی ولایت اوسیدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړی دي، دا خو لا ظلم ده، د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده، نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه پیغام پریږدم. ګوره علم چې دی دا خورونه ده، اولنا علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي، ما ټکار نه لري ځکه ضرورت دی ورته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.